د سهار لس بجې شوې. نوریاس نوري مودا یو ساته پښتو خپرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد د بشري مرستو کارکوونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د افغانستان په یو شمېر نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه مطالب لرو. د خپرونې دوهمې نیمې مودې اونۍ بحث ځانګړی شوی. دا بحث هم په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخېږي. د ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوی پلاوی هم د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې وایي په یو شمېر زندانونو کې بندیان په تېره د تحقیقاتو په وخت کې سخت شکنجه کېږي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د عملیات په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې په خاطر د ولس د څېړنې لپاره د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی نن خپلې څېړنې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د دغې ادارې د بهرنیو کارکوونکو په نسبت افغان کارکوونکي چې په خیریه بنسټونو کې کار کوي له خطر سره مخامخ دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما هم د شمالي کوریا درېیمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر هغو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به له خپل متحد څخه ساتنه کوي. په سر کې هم پوره کورنی خبرونه. د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي چې د شیګل په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو ملکیانو مرګ ژوبلې د څېړنې په خاطر د ولسمشر لخوا ټاکل شوي پلاوی په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی وحیدی وایي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د شیګل ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره و چې د ملکی کسانو ته هم پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. دی وایي په دغو عملیاتو کې لس ملکیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د والی په وینا چې په دې عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. ولسمشر کرزي له دغې پیښې وروسته د څېړلو په خاطر د یو پلاوی ټاکلی چې مشري یې مشاور وزیر جلال خان کوي او سر له ننه یې خپل کار پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د دغې ادارې د بهرنیو کارکوونکو په نسبت د خیریه بنسټونو افغان کارکوونکي ډیر له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر د معلوماتو له مخې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د جنوري په میاشت کې په خیریه کارکوونکو نږدې 1.5 حملې شوې دي. دغه دفتر ویلي په فاریاب ولایت کې ډیری خیریه کارکوونکي تښتول شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د مرسته سرپلټون کې کانګرس ته خبرداري ورکړ چې ساګ او راتلونکي کال بل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د زینو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته ورکوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د بیا رغونې د مرستو څارنې لپاره امریکایي سرپلټون کې جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل 40 میلیارد ډالر چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي دي تر اوسه پورې لګول شوی نه دي. د دې خبره د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري سات سبب کیږي چې د پیسې په سم ډول مصرف نشي. لکندوز ښه تخار ولایت د تاجکستان د وارداتي برېښنا د انتقال کار پرون پیل شوی دی. له تخار څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم لکندوز ښه ګاونډي تخار ولایت ته د برېښنا د لیږد لپاره 215 سنتي ستنې په کار دي چې 1.5 میلیون ډالر پرې لګښت راځي. د دې پروژې چې مالي لګښت یې اسي پراختیایي بانک ورکوي د کانکریټي ستنو د جوړولو کار لیو ځنډ وروسته پرون پیل شوی دی. د تخار د برېښنا رئیس وایي چې سړه هوا د دې پروژې په کار کې د ځنډ سبب شوی و. د هیله څرګنده کړه چې راتلونکي لمریز کال تر نیمه یا پای پورې به تخار ولایت ته برېښنا ورسیږي. د رئال مادرید فوټبال کلب پرتګالي لوبغاړي کریستیانو رونالدو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له لارې له افغان مایوبینو سره 1,00,000 یورو مرسته وکړه. د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل رونالدو دا پیسې چې نږدې 1,15,000 امریکایي ډالره کېږي له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل بدن غړي د ماین او یا نورو چاودنو له امله له لاسه ورکړي دي. رونالدو په 2008 کال کې هم د فیفا له لارې هم دا اندازه پیسې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارلې وې. د سر صلیب کمیټه له 1998 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو څخه باندې 90,000 قربانیانو او مایوبینو سره مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي تر څو ایران ته وښیي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي. کیری چې په واشنګټن کې خبرې کولې په دې اړه چې د شمالي کوریا د تېرې سې شنبې د ورځې تر ځمکې لاندې درېیمې اټومي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدام وشي جزئیات څرګند نه کړل، خو هغه دومره وویل هغه څه چې شمالي کوریا د دغې بې پروا هڅې اجازه نه لرله ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا خلاف له دې انکار کوي چې د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو د هېواد د یورانیمو د غني کولو د بندولو لپاره د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نړۍ قدرتونه به د ایران د اټومي لانجې په اړه د خبرو بل پړاو د فبروري په 26 په قزاقستان کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا درېیمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به له خپل متحد څخه ساتنه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما دغه ژمنه د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. په لیکلي بیان کې ویل شوي چې اوباما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له جاپان سره د امریکا د اټومي چتر لاندې د مخنیوي د اقدام په ګډون په خپلو دفاعي ژمنو کې ثابت قدم پاتې شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا او جاپان مشران به په ګډه کار کوي تر څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د پام وړ اقدام وکړي او هم به د هغو اقداماتو لپاره په ګډه همکاري کوي چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د لری وطن وشتونکو توغندیو د پروګرام مخنیوی ده. د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویل هیله لري چې ایران به روانه میاشت د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو کې له نرمښت یعنې تفکر واخلي سو د ایران د اټومي پروګرام په حق له د نړیوالو اندېښنو په پا پایته رسیدو کې پرمختګ وشي. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو د فبروري په 26 په قزاقستان کې ترسره شي. اشتن د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني له لوري د خبرو د تنظیمولو چارې پرمخ بیایي. تر اوسه پورې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیسته. اروپایي کمیسیون وایي چې د اروپایي اتحادیې اجرایه قوه ګڼل کیږي غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د غوایي پر غوښو د ډي این ای ازموینه وکړي ترڅو د غوایي د غوښې پر ځای د اس د غوښې د پلورلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا وړاندیز د اروپایي اتحادیې د روغتیا چارو کمیشنر اټونیو بورګ د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د کرنې د وزیرانو ترمنځ له خبرو وروسته وکړ. پرون جرمني هم په هغو هیوادونو کې شامل شو چې د غوښې پر غوښو د جعلي ټاپو د موندلو لپاره یې ازمایښت پیل کړی دی. د برېټانیا د چاپیریال ساتنې، خوراکي موادو او کلیوالي چارو وزیر ایوین پیټرسن پرون په بروسل کې خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وی که د دې اتحادی غړي په دې موضوع چې یوې نړیوالې جنایي دستې ته ورتوالی لري اغېزمن شي د اروپا پولیسو یوروپول ته د دخالت لاره اوریږي. زه غواړم چې په هر هیواد کې د خوراکي موادو د ستاندرد ټاکونکو مسؤل خوا د معلوماتو تبادله ژر تر ژره ووینم چې کړي هیوادونه اقدام وکړي موږ په دې برخه کې اوروخ وزیږو. د برېټانیا، فرانسې، هالند، سویس او سویډن پلورنځیو د هغو غوښو او تولیداتو خرڅلاو منع کړی چې د اس د غوښې نښې پکې لیدل شوي دي. د یوکرين د کورنی هوایي شرکت یو الوتکه پرون د دغه هیواد د دونیتسک په ختیځ ښار کې بیړنۍ ناستې ته مجبور شوې. د سیمې ځو رسنۍ ویل چې په دې پیښه کې یو سپرلی مړ شوی خو د دوو نورو د مرګ ژوبلې او ژوند په اړه معلومات نشته. د جنوبي هوایي شرکت دا دربست کړی شوې الوتکه له اوديسا څخه الوتی وه.
خبرونه ملازدې رادیو اوریدل د غراس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یا کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان حکومت د وړتیا نه لري چې د امریکا او د نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مرستې په سمه توګه ولګوي. ملګري ملتونه وایي افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد د بشري مرستو کارکوونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د کابل د سروي ولسوالۍ د روغتون مسؤلین شکایت کوي چې د سیمې د اوسیدونکو سربیره د کابل جلال آباد په لاره کې د ترافیکو پیښو د ترافیکي پیښو ټپیان هم ډیر وړل کیږي خو دوی د درملنې لپاره نه کافي درمل او نه هم روغتیایي امکانات لري.
خپل اشتر فکر اوسې چې نه به د تکر مریض راغی ټک باندې واچو او وینې جریان دلو دومره سار نه سیاسي سار نه سیاسي شمه افغاني قیمت دي ممکن نه راوړي.
د خبرونه دوه من نیمایي مودې ونې بحث ځانګړې شوې. دا بحث په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخې دي. ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوی پلاوی هم د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې وايي په یو شمېر زندانونو کې بندیان په تیره د تحقیقاتو په جریان کې سخت شکنجه کیږي.
افغانستان حکومت ژمنو دیته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلې ده چې خپلو توقيف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص سرپلټونکي تیره ورځ کانګرس ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت د دې وړتیا نه لري چې د امریکا او د نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مرستې په سمه توګه ولګوي. دغه راز خاص سرپلټونکي ویلي چې سږ او راتلونکي کال به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکا یې مالي مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. خاص سرپلټونکي جان سوپ کوپرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته دغه راز وویل شل میلیارډ ډالر چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي دي تر اوسه پورې لګول شوي نه دي. د په وینا د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري فساد سبب کیږي چې دا پیسې په سم ډول مصرف نه شي. خو د افغانستان مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرپلټونکي وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وایي چې د مالی وزارت په کومو دلایلو د امریکا د خاص سرپلټونکي وروستۍ څرګندونې ردوي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی څو د قیمخ کې ازادي رادیو ته وویل چې د بیلابیلو ادارو لخوا په دې برخه کې سیډنې شوي. هغه د نړیوال بانک نوم واخیست او دغه راز د آسیایي بانک او په نړیواله سطحه د ځینو نورو تحقیقاتي ادارو نومونه واخیست چې هغو تحقیقات په دې برخه کې کړي دي او هغو دا ښودلې ده چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې کومې نړیوالې مرستې مصرف شوي دي، لګول شوي دي، هغه چې کوم د والی ادارې لخوا مصرف شوې دي، د هغه خواله د مصرف یا هغه ډیر کیفیت یوازې 15% خودل شوې دي، او کوم مرستې چې 40% د افغان حکومت د بودیجې لخوا مصرف شوې دي هغه د په خبره خواله یا هغه کیفیت یا خلګ لګښت تر 15-80% پورې خودل شوې ده. یعنی چې د افغان حکومت لخوا کوم مصارف شوې دي یا کوم پروژې عملی شوې دي یا کوم پیسې لګول شوې دي، دغه کیفیت او خواله او شفافیت ډیر زیات دی. وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې دای په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو د سرمفتش یا سرپلټون کې جان سوپکو چې د دفتر د سیګار په نوم همیادیږي دغه سرګندونی ردوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ام د جزء توان لري، ام د مصرف لري، او ماشاءالله په دونو په دغه لاسه کلو کې دونه ځای ستنه پیدا شوې دي چې هر هغه کړنه چې د افغانستان د حکومت لخوا شوې هغه پلی شوې دي. د کیفیت او د کمیت له اړخه چې خپل نړیوال بانک نړیوال تحقیقي مراجع چې څېړنې کړي 50% د کیفیت، کمیت او د ارزښت له مخې ډېر زیات مؤثره.
د دغه را سرګند کړه چې دا سمه ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې فساد شته او له دې څخه څوک سترګې نه پټوي. ولې دا هم وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په وروستیو کلونو کې د افغانستان په حکومتي ادارو کې ظرفیت زیات شوی دی، د کار توانایي زیات شوی ده، او کولای سي چې دغه مرستې جذب کړي د نړیوالې ټولنې او په سم ډول په هغه ډول چې حکومت غواړي، افغانان غواړي، او نیغ په نیغه یا په مستقیم ډول په خلکو باندې اثر یا اغیز په هغه ډول ولګوي. د ټینګار وکړ چې افغانستان حکومت حاضر دی چې دغه مرستې ترلاسه کړي او په هغه ډول ولګوي، او په دې برخه کې به د امریکا حکومت، نړیوالې ټولنې او هر هغه اداره چې شفافیت څاري یا سیډي دوی حاضر دي چې ورسره همکاري وکړي او هیڅ مشکل به په دې برخه کې نه وي.
بله، نسیم شفق لتاسونه مننه. قدرمن اوردونکو، وا موردل چې د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرپلټونکو وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي د افغانستان حکومت د دې وړتیا نه لري چې د امریکا او د نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مالی مرسته په سمه توګه ولګوي. د مالی وزارت وایي چې د افغانستان حکومت دا ظرفیتونه اوس پیدا کړي، خو د مالی د وزارت او د غراز د نورو چارواکو له څرګندونو سره بیا افغان کارپوهان، سیاسي او اقتصادي کارپوهان موافق نه دي. په دې اړه مو د یو افغان اقتصاد پوه نظر هم اخیستی دی. د پر دې مسلې د افغانستان د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد اټینګار سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې ده چې د امریکا د بیا رغونې د چارو د ادارې د سر مفتش خبره څومره پر ځای ده چې ویلي دي د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو ظرفیت نه لري.
تر اوسه چې د افغانستان سره کومې مرستې شوي دي، 60% د افغانستان دولت په واک ورکړي او نور خپله انجوګانو او خارجي کمپنیو هغه په خپل اختیار باندې پیسې مصرف کړي دي. زموږ په دغه اول سر کې دا تعداد کوشش شوی دی که تعداد کوش نه هیڅوشی افغاني دولت به کېدای شي چې توان پیدا کړی وای شي دغه پیسې چې کوم کوده کومک په توګه راځي سم ولګوي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې تعداد لاس لسم نه دی شودل شوی، یعنی مطلب هم دا دی چې اوله باید دا پیسې افغان حکومت ته سپارل شوی وای؟
نه، سوال دا دی چې په اول سر کې د ادارې د جوړولو لپاره باید سم قدم پورته شوی وای، یعنی د ادارې په جوړولو کې، د حکومتدارۍ په جوړولو کې هغه وعدې چې په بن کې شوې وي مطابق د هغه وعدو اصل نړۍ لمر سره سم ګام پورته نه کوي.
هغه مرستې چې په تیرو کلونو کې د مؤسسو او قراردادیانو له لوري له افغانستان سره سوي دي او لګېدلې دي، د هغو پر مؤثریت هم انتقادونه کیږي، نو د حل لار څه ده اوس؟
دا طبیعي ده چې مؤسسو او قراردادیانو چې کومې پیسې لګولې دي هغه پیسې په افغانستان کې نه دي لګول شوي، ډېرې بېرته خپل مبدا ته تللې دي. له هغې والو چې کومکونه راغلي دي، هر څوک چې دلته قراردادیانو یا انجوګان درلودلې یا اداره کړې دي، دا قراردادونه لاس په لاس شوي دي. بالاخره شلو فیصل څخه یې
ډاکټر صاحب ټینګار که ستاسو دا خبره ومنل شي چې پیسې بیرته خپلې مبدا ته تللې دي، نو له دې سره دا خبره ضرور ده چې افغان حکومت د نړیوالو ډاډ ترلاسه کړي چې ظرفیتونه به په راتلونکي کې لوړ کړي څو مخامخ مرستې ورسره وسي. څرنګه کېدای شي چې افغان حکومت دغه ظرفیتونه لوړ کړي؟
اوس هم دا چانس موجود دی، کېدلی شي دا ظرفیتونه لوړ بوزي، او هدف دا دی چې نه افغان زلمیان یا افغان ځوانان په هیوادونو کې تحصیل کوي، تعلیم کوي، دلته په هیواد د نوم لګیا دي، ډېر څه تغییر کړی دی. که فقط اداره په واقعي شکل جوړ شي او اداره په خپله واقعي معنا یا په دکري په واقعي معنا اداره شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي، زه په دې یقین یم او دا هدف لرم چې ټولې مرستې که د افغان حکومت لاسته ورکړي هغه به سم ولګوي او د افغانستان ترقی او تعلیم لپاره مؤثر تمام شي.
یعنی کار نوی نسل ته وسپارل شي، ځوانانو ته وسپارل شي، ستاسو په فکر؟
زما مقصد په فزیکي لحاظ ځوان نه دی، معنی دا ده چې هغه کسان ته وسپارل شي چې نوی خواهد متخصص دي، مسلکي دي، او د متخصص مدر او مسلکي په توګه په څنګ کې باید په ملي احساس روزلي او ملي احساس یې قوي او غښتلی دی چې دغه اشخاص ته وسپارل شي، هغه که زوړ دی او که ځوان دی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد اسید محمد اټینګارو چې له افغانستان سره د امریکا او د نورو هیوادونو د میلیارډونو مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان لپاره د بارک د امریکا د بیارغونې د افغانستان د بیارغونې لپاره وبخې د امریکا د مرستو خاص سرپلټونکي تیر ورځ کانګرس ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت د ظرفیت نه لري چې د میلیارډونو ډالرو مرستې په سمه توګه ولګوي. لکه څنګه چې وامو اوریدل، ښاغلی ټینګار وایي تر هغو پورې چې د افغانستان په اداره کې سمون نه وي رامنځته شوی او کارونه اهل کار ته په اصطلاح نه وي سپارل شوي، دغه مرستې به په سمه توګه ونه لګول شي. لیویلند د می ورست او رچ ملګری ملتونه بیا وای افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد دی بشری مرستو کارکونکو ته زیات خطرناک هیواد دی.
د اونې باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحثم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري، په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې ترخې دي. ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوی پلاوی هم د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې وایي په یو شمېر زندانونو کې بندیان په تیره بیا د تحقیقاتو په جریان کې سخت شکنجه کیږي.
د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطحې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاص او افراد په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي، دا به بل اړخ ده، یعنی د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري.
د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په باب تفصیلي بحث د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. ملګرو ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد د بشري مرستو کارکوونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې چې د بشري مرستو چارې څاري له راپور سره سم له افغانستان وروسته پاکستان، سومالیا او سودان هم د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره ناامن هیوادونه دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو لوی تازه راپور سره سم افغانستان په نړۍ کې د بشري مرستو د کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د دفتر له راپور سره سم افغانستان له 2018 را پدې خو د بشري مرستو لپاره تر ټولو خطرناک شرایط لري، چې ورپسې سومالیا، جنوبی سودان، پاکستان او سودان دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د بشري مرستو پر کارکونکو د ټولو حملو په سلو کې دوه ویا په دغو 5 هیوادونو کې شوي، او په افغانستان کې چې تر ټولو زیاتې حملې شوي په روان 2014 کې یې هم دوام کړی دی. د جنوري په میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بشري مرستو پر کارکونکو 20 بریدونه وشول. په راپور کې ویل شوی چې د بشري مرستو کارکونکو په ځینو مواردو کې تشتول شوی دي. په فاریاب، غور او کابل کې شپږ مرستندویان و تشتول شول چې 15 خوشی شول، خو یو لا هم برمتره. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو دفتر وای تر ټولو زیات مرستندویان په فاریاب ولایت کې تشتول شوی دي. د دې دفتر په وینا په مجموع کې د بشري مرستو افغان کارکونکو تر نړیوالو مرستندویانو د برمتکېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. که څه هم د جنوري په 28 د یوې نړیوالې غیر حکومتي موسسې یو کارکونکی وتښتول شو. په هلمند کې د ماین پاکۍ یو کارکونکی په داسې حال کې ووژل شو چې د خپلو تښتونکو په وړاندې مقاومت وکړ. په راپور کې له لومړنیو خدماتو د خلکو د محرومیدو یادونه هم شوې، او ویل شوي چې په فراه ولایت کې دوه بریدونه دوه نجونې ژوبل کړې. د هلوکانو یو شونځي ته اور ورته شو، او شونکو ته خبرداري ورکړی شو چې له دینی مزامینو پرته نور مزامین تدریس نکړي. د غراس په ننګرهار، غور، کونړ او فاریاب ولایتونو کې پر روغتیایي کارکونکو څلور حمله شوې دي.
و امریدل چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد بشري مرستو کارکونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د خزو د بشري حقوقو فعالان نن په کابل کې راټول شوي دي، او د خزو د وضعیت د ښه کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي، او دغو اندېښنو لري کېدو ته هم د چارواکو نړیوال ټولنې پام را اړوي. جمیله ظریف په کابل کې راسره د ټلیفون په لیکه ده. جمیله جانې، خبرونه ته خره غلاس راته وایي چې دا څوک دي، د کومو اورګانونو یا د کومو ټولنو خزي دي چې راټول شوي او څه غواړي؟
بلی، کله چې موږ تاسو ته ویلې نن په کابل کې، نه تنه د کابل کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خزي راټولې شوې دي. او د یو میلیون خزو ته معمولا یو پروګرام جوړ کړی دی چې دا په افغانستان کې اول ځل دی، چې تا کال اول ځل دی چې دا منځل کېږي. دا ورځ دا لورین تقریبا 6 خزي دي، او دوی اوس د 500 بنسټونو خزي دي. البته نورې چې دا د بشري حقونو او مجموعه تر نامه لاندې ادارو لخوا نه سازمندې کېږي، دا اوس هم روانې دي. او د پارلمان نیولې تر ملي شورا پورې دي، وایي چې دا هم تاخیرني ځای دی دلته قطع نامه صدرېږي.
بله جمیله جان، غږ ډیر خراب راځي. ستاسو تر شا د ښځو شعارونه اوریدل کیږي. موږ به بیا هم تاسو سره تماس ونیسو. په هر صورت له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو. کابل د کابل په دارالامان سیمه کې د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف وچه د ښځو د بشري حقونو د فعالانو د یو نندارتون ته ورغلی ده. لکه څنګه چې وام اوریدل، دا یو میلیون ښځو هغه کمپاین دی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پایل شوی، او د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره البته دا کمپاین ترسره کیږي. اوس هم راځو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل عام د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګارډن ورځپاڼې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ناټو د بمبارۍ له کبله د وروستۍ ولسي مرګ ژوبلو مسله څېړلې، او د افغان چارواکو له خولې وایي چې په دې بمبارۍ کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 10 ملکیان وشل شوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې د ولسي مرګ ژوبلو مسله یوه ډېره په احساساتو پورې تړلې او د لوړې سطحې مسله ده. د ورسپانې په وینا کې هم په دې ورستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو ایسایي خي چې طالبان ډیر د ولسی مرګ ژوبلو سبب شوي، خو کچېرې د ناټو په بمباریو کې ورستۍ مرګ ژوبلې ثابت شي، دا به نوي اعتراضونه راوپاروي او د ولسمشر حامد کرزي او د ناټو په مشرۍ د پوځي ائتلاف ترمنځ به په اړیکو کې خړپړتیا بیرته تازه کړي. یو شمېر نورو ورسپانو بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما په وروستي اعلان لیکنې او تحلیلونه خپاره کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه د جنرال جان آلن د سپارښتنو په رڼا کې و، څوک چې د تیرې یک شنبې تر ورځې پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قومندان و. ورسپانه د یو چارواکي له خولې چې نومې نه دی یاد شوی وایي آلن څو اونۍ مخکې ولسمشر ته د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو د څو انتخابونو یوه مجموعه سپارلې وه، او په دې کې هغه انتخاب چې دی جنرال غوره ګڼلی و دا و چې د راتلونکي کال تر فبروري میاشتې پورې د 4500 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وایستل شي. ورسپانه د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له خولې لیکي هغه څه چې موږ انتخاب کړل د جنرال آلن سپارښتنه وه. پاینال کې واشنگتن پوسټ د نورو امریکایي چارواکو له خولې چې وایي په جګړه کې ښکېلو افسرانو معلومات ورکړي لیکي د جنرال آلن د ځایناستي په شمول یو شمېر نور امریکایي قومندانان بیا د افغانستان څخه په ورو د عسکرو د وطني پلویان دي. ورسپانه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې وایي جنرال جوزف ډانفورد په روان کال کې د 15000 څخه د زیاتو امریکایي سرتیرو وطل نه غوښتل، څو درې څلوېښت زره سرتیري په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره تر 2014 کال پورې پاتې شي، او د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د چارواکي ویلي د اوباما له دې اعلان سره سمه د سرتیرو ایستنه له هغه څه چټکه ده چې موږ یې هیله لرله، او 4500 سرتیرو کمول به موږ د پوځي پرسونل له پلوه په افغانستان کې په خطرناک موقعیت کې راولي، ځکه افغان امنیتي ځواکونه لا هم زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ بیا په عین حال کې د ولسمشر د ملي امنیت په برخه کې د لوړ پوړو ملکي سلاکارانو له خولې وایي په راتلونکو 1200 میاشتو کې د نمایي سرتیرو ایستلو سره سره به کافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي چې افغان ملي اردو وروزي او د انتخاباتو په امنیت کې مرسته وکړي. د ګلوب اینډ میل په نوم کانډایي ورسپانې بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستی اعلان د دې جګړې د ختمولو په برخه کې د نوموړي ژمنتیا بللي. ورسپانې لیکي ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د نوموړي تعهد ښیي. د ورسپانې په باور نوموړی دا مهال په نړۍ کې د شمالي کوریا د اتومي وسلو له جوړونې رانیولې په سوریه کې تر کورنۍ جګړې او منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د القاعده پلو سخت دریځو اسلام پالو ډلو خپرېدو په شمول ډېرې نورې امنیتي ستونزې لري چې باید غور پرې وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځني 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پېدې څپه هم اوریدل کېدای شي. د کابل سروبي ولسوالۍ د روغتون مسؤلین شکایت کوي چې د سیمې د اوسیدونکو سربیره د کابل جلال آباد په لاره کې د ترافیکي پیښو ټپیان هم ډیر ورولل کیږي، خو دوی د درملنې لپاره نه کافي درمل او نه هم روغتیایي امکانات لري. تفصیل د ازادي راډیو د سیمې خبريال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې.
د کابل جلال آباد په لوی لاره د سروبي ولسوالۍ د شلبستریز روغتون ډاکټران وایي چې له دریو میاشتو راهیسې په روغتون کې درمل نه لري، مګر څوک یې پوښتنه نه کوي. د سروبي د روغتون کارکوونکي وایي چې په دې لاره ترافیکي پیښې ډېرې کیږي، او د سیمې د خلکو سربیره ورته د ترافیکي حادثو له امله ټپیان هم ورولل کیږي، خو دوی د نورو درملو خلاصه کوي چې آن د زخم د ګنډلو لپاره تر هم په روغتون کې نه لري.
مشکلات خو ډېر زیات دي. موږ کابل شهر ټکر اوسو نشته، نه به ټکر مریض راغی رقمینه ورتی پرو په کومه دې راغه کډوانی واچاو او وینې جریان د دومره تار نفسه او تار لاسه شل افغاني قیمت دې ممکن نه راوړي. د شپې ز سره هم بازار سره پیو لیکن پایوازه مسرني دا سره لیکن مګه جانم یا تار غلط ور کې رقم دې زیاته مریض مړو جام د شپې ام نق مدان ټلیفون په تو داسه مشته زما خامت کیما سبا ته نو وای چې مریض په خو درغه تانه مرسو.
نو موږ وای چې دوی ته د درملو دراوډلو او د ماشونو قرارداد له برک موسسي سره شوې دی. د ډاکټر مالک په خبره دوی د موسسي له مسولینو سره څو وارې لیدلی، خو په خبره یې هغه ورته وای چې وزارت تر اوسه بودیجه نه ده منزوره کړې. دی وای ډاکټرانو ته دې ماش روس ورکل شي، خو د ناروغانو د درملنې لپاره دې درمل ورکل شي.
بیا دا څه یو شوبه ده چې موږ مریضانو سره لا فګریوانی کایو بل شوبه مثلا سوتيږي خورده بلاست دي دا عاجل مریض دي، مریض ماره غواړي مثلا نه مریض سره پیسې نه یا شپې یا پرواز نه لغته وتی دا ټول ته دا وره کده موږ مو سیاد ماش نه دی وټوی دي، ځکه موږ شخصي مطالبه نه کوو. موږ به شرم کاول نه دي مریض په باندې صداوي دي ماش وسته مو ته موږ شکایت نه کړي.
بلخو د برک موسی سی دی پی سی ایچ د پروژې مسول کمال الدین د ډاکټرانو د دوا د نشټوالي ټوله داوی رد کړي، او زیاته کړه چې په یاد روغتون کې درمل موجود دي.
د دوا خبره دا د درست ندی یعنی دا غلط فهمی دو دوی دی دوا مونږ لرو مکمل دوا لرو او خه دوا لرو چې بازار کې نه پیدا کیږي د خارجي دوا ده او مونږ ورکوار درې میاشتې خبره په ماش کې دی او ماش مونږ ندی ورکړي دا دوا میاشتې درې میاشت ندی
یاد دی وی چې د سروبي شل بستري روغتون یو له هغه روغتيي مرکزونو څخه دی چې هر ورځ ورته په سلګونو ناروغان د درملنې په موخه ورول کیږي خو درمل پکې نشته د سیمې خلک او د لوی لارې مسافرین وایي چې د روغتیا وزارت دی روغتون ته خپل پاملرنه ډیره کړي ځکه له یوې خوا د دې سیمې ناروغانو ته بل نږدې روغتون نشته او بل د کابل او جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو له امله عاجل ټپیان دی روغتون ته ورول کیږي چې باید په وخت درملنه وشي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی دا برخه مو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده بحث هم په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي لس نیمې بجې دي خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د کونړ ولی فضل الله وحیدی وای چې د شیګل په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو ملکانو مرګ جوړلې د سیړنې په خاطر د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی په خپل کار پیل کړی دی په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکي جان سوبکو کانګرس ته خبرداری ورکړ چې سګ او راتلونکی کال بل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د دغې ادارې د بهرنیو کارکوونکو په نسبت د خیریه بنسټونو افغان کارکوونکي ډیر له خطر سره مخامخ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي ترڅو ایران ته وښيي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي لبلې خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما هم د شمالي کوریا دریمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر هغه ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به خپل متحد څخه ساتنه وکړي او تمدانن پنځشنبه چې د فبروري له 14 سره برابر ده په ټوله نړۍ کې والنتاینز ډے یا د مینانو ورځ ولمنځل شي
د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه مو واوریدل د غرس خبرونو د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلای شي په تمو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام په انټرنیټ کې د غرس د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستل یو کتلای شي او د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي له تاسو ډیره مننه چې تر اوسه مو را سره ملګرتیا وکړه لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دوهمه نیمه مې مودونه بحث ځانګړې شوې دا بحثم په افغانستان کې بندیانو د شکنجې پر مسلې ترخی بحث په کابل کې ازادي رادیو خبريال نسیم شفق ترتیب کړی دی
دوهنې خبرې
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم زمونږ د دې اونۍ بحث چې زه نسیم شفق وړاندې کوم خرخ لاست د ولسمشر کرزی لخوا ګمارل شوی پلاوی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورن او کسانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیقاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اړوندو مسؤلانو لخوا ناسم چلند او شکنجه موجوده ده د دې حقیقت موندون کې پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خو ویل چې باندیانو له دوی سره په مرکو کې په زندانونو کې شکنجه رد کړي خو ویلې دي چې د نیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال هم د افغان ځواکونو او هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شکنجه شوې ده په دې راپور کې چې په کابل کندهار او هرات ولایتونو کې برابر شوې راغلي چې د مرکه کېدونکو باندیانو لړل نه وصل وي فیصد دوی ته ویلې چې دوی شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی دا سیړنه د ولسمشر کرزی په حکم ورسته له هغه وشو چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نږدې یو میاشت مخکې په یو خبر شوی راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان په سیستماتیک ډول شکنجه او وهل ټکول کیږي او حتی په جنسي تیری ګواخل کیږي په دې بحث کې به همدا مسأله ل خپل ګرانو ملمنو سره وسېړو را سره ملمنه دي د دې سېډونکو پلاوی غړی او د کورنۍ او چارو وزارت حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر
د محابس او توقيف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبيب جان رضواني او د بشر د حقوقو او چاپريال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی تاسو ته خرغلاست وایم. خاغلی روشنګر، ک تاسو په لنډ ډول راته ووایاست چې ستاسو څېړنه څومره دقیقه ده او موجوده شکنجه او ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
با اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور، حکم 6672 که نشر شده بود، اونا در حکم خود یک هیئت را موظف کردند که از تمام زندان‌های افغانستان در جایی که اون گزارش شکنجه شده از اونا دیدن کنند و حقیقت جستجو کنند و ببینند که در کدام مرحله زندانی ها شکنجه می شوند، آیا این گزارش های شکنجه که به ریاست جمهوری رسیده اینا آیا دقیق است یا نادرست است. از ولایت قندهار، هرات، کابل دیدن کردیم و با زندانیانی که آنها متهم به جرایم علی امنیت داخلی و خارجی بودند مصاحبه کردیم و تا جای موارد شکنجه و لتکوب یا بدرفتاری را در بعضی زندانی ها ما مشاهده کردیم. این گزارش ما که تهیه کردیم، ما در تمام زندان‌های افغانستان که در 34 ولایت است نرفتیم. ما گزارش یونما را خواندیم و تمرکز گزارش یونما در ولایت هرات بود، در ولایت قندهار بود و بعضی ولایت دیگه وجود داشت و ما چون وقتی هیئت بسیار کم بود، ما در میتودولوژی خود ولایت هرات و قندهار انتخاب کردیم و ولایت دیگه ای که اما شکنجه کم گزارش شده بود، ما در زندان مرکز پل چرخی رفتیم و از اکثر ولایات ما زندانی انتخاب کردیم و به همراهشان مصاحبه کردیم و این تحقیقی که ما در 15 روز کردیم و یا این که مشاهده که ما در 15 روز کردیم، من فکر میکنم افغانستان شمول باشه، نمونه مشت، نمونه از خربار باشه.
اما خغلی روشنگر، گمان نکوی مثلا تاسو په دریو ولایتونو کې دغه راپور برابر کړی یا د تحقیقاتم تر سره کړن، کیدای شي مثلا په یو بل ولایت کې، کیدای شي مثلا په مزار کې، کیدای شي په خوست کې، کیدای شي په جلال آباد کې، مثلا د کچیر د سړنې تاسو کړی وای دغه فیصدی فرق کړی وای دغه شکایتونه بل ډول وای؟
یک چیزی که بسیار مهم است، ما به یه عقیده رسیدیم شکنجه وجود داره. شکنجه یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه، چون دولت افغانستان در نسبت به قوانین داخلی خود و نسبت به کنوانسیون های بین المللی که امضا کرده، مکلفیت داره که شکنجه را از زندان های خود، از مراکز توقیف خود، از نظارتخانه های خود دور بسازه. یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه. این همین نمونه ای است از تمام افغانستان و مکلفیت هایی که دولت افغانستان در رابطه با این موارد داره. باید اون مکلفیت های خود جدی بگیره، عملی کنه که دیگه می شکنجه ولو 1% هم باشه یا 90% هم باشه گم شوه.
سیستماتیک شکنجه چه بده یونما پر راپور که راغلی ده او دغه راز په جنسی تیری باندې ګواخل، دغه مسله تاسو څومره باوري است چې لکه څنګه چې تاسو دا راپور برابر کړی چې دا به نیوي؟ بیا هم هغه خبره کوم چې تاسو په درې ولایتونو کې راپور برابر کړی، کیدای شي دا په یو بل ولایت کې وي، ولی تاسو لا د اقل او لاس 15 ولایتونو کې هم دا تحقیقات سره ونه کړل؟
برداشتی که من از گزارش سازمان ملل متحد کردم و گزارش سازمان ملل متحد را خواندم، اونا شکنجه نظاممند در ولایت هرات گفته بودن و در ولایت قندهار گفته بودن. می فکر نکنم که اونا در ولایت دیگر شکنجه نظاممند گفته باشن. ما در دو ولایت نسبت به معیارهایی که داشتیم، روشهایی که داشتیم تحقیق کردیم، شکنجه نظاممند که به اصطلاح او خائنا اگر از وزارت داخله شروع نکنیم ولایتی بگیریم، در ولایت هرات تو موارد پیدا نکردیم که والی هرات یا قماندان امنیه هرات دستور داده باشه که در فلان جا شکنجه شو، یا حتی قماندان ولسوالی به عنوان تیم خود این شکنجه را به عنوان یک روش استفاده کرده باشه یا به او رضایت داشته باشه. ما با تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه کردیم، اونا به یقین بودن که ما مکلفیت در مقابل قوانین ملی و بین المللی داریم و قوانین ما این مورد اجازه نمیتونه اظهارات و اقراری که به اساس شکنجه شو اعتبار نداره، ما این کار را نمی کنیم.
بله، دیر من خغلی روشنگر، جنرال صاحب رضوانی، علت صدای چه دنی ولکه دو او سیدونو پر محل تورن کسان شکنجه کیگی؟ آیا لقانون سخه بیخبری اصلی علت دهی او که قصدن هم پوزینو سیمو که دهی سده کاروسی؟
زمان پا نظر که پا توقیف زایون او محبسون که در شکنجه وجود نلوری.
په دې دلیل کې په دغه دلیل او انګیزه وجود نه لري د محبوسینو شکنجه کولو لپاره.
نو ګمانه کوئ چې پولیس یو مسؤلیت ده هم ده چې کله د نیول کېدو پر مهال چې کله تورن کس نیسي هغه وخت هم باید شکنجه ونشي؟ ولې په دې راپور کې راغلی
د قانوني لحاظه هیڅ څوک حق نه لري چې چا ته شکنجه ورکوي. د اساسي قانون پر دیرشم ماده کې صراحت لري کې هیڅ څوک نه کوي نشي کولای څوک ته د اقرار او اعتراف په خاطر شکنجه کوي، او دا یو غیر قانوني عمل ده. هر څوک چې دا عمل انجاموي بیا د عدلي او قضایي پیګر قانوني ته وسپارل کیږي.
تحقیقات پر مهال هم دغه یو څه ده
په هیڅ مرحله کې دغه جواز نه لري د قانوني لحاظ نه.
نو اوس چې دا موجوده ده اوس به تاسو اقدام سوي څه به وکړي او تاسو څومره غټه د اندېښنې خبره ده؟
دغه دوه موضوع ده، یو توقیف ځایونه او محبسونه ده او یو نظارتخانه ده که دوه نظارتخانه دلته موجوده ده، یو امنیت ملي لخوانه اداره کیږي او یو د نظارتخانه د قمندان د امنیت قمندانی لخوانه اداره کیږي. په دغه مورد کې زه نشم کولای تایید وم ځکه مونږ په دې ادارو کې صلاحیت او رسیدګي نشي کولای او رسیدګي نه لرو. په دې مورد کې که زه منم دغه شکنجه وجود لري دا بې انصافي ده او اخلاق هم زه دا نه منم ځکه مونږ د دې مورد معلومات نه لرو.
نو ښاغلی رضوانی، ګورئ په عین حال کې مثلا د سې شنبې په ورځ د پلچرخي له زندان څخه یو شمېر بندیانو ټلیفون وکړ ازادي راډیو ته چې غږونه اوس موږ سره ست دي او هغوی له وم بلاک څخه خبرې کولې. هغوی ویل چې موږ سلګونه تنه یو او موږ اعتصاب کړی په دې خاطر چې یو موږ صحیح مسایلو ته رسیدګي نه کیږي، دوا نسته، درمل نسته، ډاکټر نسته. او په عین حال کې دوی یو بل شکایت دا هم و چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس چې کله د بخښنې خبره سوي او د سزا د تخفیف خبره سوي دغه په عادلانه ډول نه ده عملي سوي. په موږ باندې ګمانه کوي چې استاسو مسؤلیت دی ول دې موضوع ته رسیدګی تاسو
سره مشکلات په محبسونو کې شته. اوس په دې اوم بلاک کې زه خبرم چې دغه برق نشته، د دې برق نشتون لپاره دغه احتساب کړی دی. برق په ټول افغانستان کې کله قطع کیږي په دې خاطر دې احتساب کوي و دغه د دوی عمل د لپاره دغه برق قطع کیږي ځکه دغه غیر فنی استعمالوي د برق او انرژي د محبس مرکزی نه
غیر قانونی یعنی ډیر مصرفي
ډیر مصرفي دغه چپرکتونه پایه دا وګرمه جوړوي. واضحه ده که دغه برق شارټی کیږي به برق خراب کیږي.
مګم دغه شکایت ده چې دوی دوسیو تر رسیدګي په وخت نه کیږي، دوی ډاکټر نه لري، دوی دوا درمل نه لري.
ډاکټر شته، ډاکټر دغه سر طبيب یو تکله سر طبيب شته، ډاکټرونه شته. هغه چې د محبوسونو غوښتل چې هر دقیقه دوی ته دوا ورکوي، دوی ته مراقبت کوي، دومره ډاکټر نشته که هر دقیقه په هر محبوس سره مراقبت کوي.
ډیر من خغلی رضوانی کور ودان او تکي صاحب، تاسو ته کوم راپور ډیر د باور وړ دی د ملګرو ملتونو د سازمان او کډ ولسمشر کرزي لخوا د ګمارل شوی پلاوی کوم یو به تاسو په نظر د ته پام چې په سډول باندې دغه سیډنه سوي دغه راپور برابر سوي ډیر تاسو ته باور وړ وي؟
دیو نامه د دفتر کوم راپور څخه خبر شو په هغه کې هم موږ خپل عکس العمل دا رقم خود سیستماتیک شکنجه د افغانستان په محبسونو کې یا توقف ځایونو کې اصلا وجود نه لري. سیستماتیک شکنجه هغه حالت کې اوسی چې د کشفی ارګانونو د پالیسۍ جز اوسی، الان کې په اساسي قانون کې اقرار اخیستل د زور په واسطه باندې د منع قرار ورکړ شوی ده. ولهذا د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي دا به بل اړخ ده، یعنې د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري. د دې بیلګې موږ لرو چې په ځینو توقیف ځایونو کې او په ځینو محبسونو کې شکنجه وجود درلودلې. مثال یو کال مخکې که د ملي امنیت توقف ځایونه ونیسو هلته شکنجه وجود درلودلی، هلته مدافع وکیلانو ته لاسرسی وجود نه درلود. نو دا موږ په هغې وخت کې هم حکومت ته او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یعنې موږ پر دې باندې ټینګار کړی سي د دې د له منځه وړلو دپاره باید عملي ګامونه پورته شي. داسې مثال محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. پر دې باندې موږ په وار وار سره ټینګار کړی
او دا پټیرو زندانونو کې ستا پټیرو توقف ځایونو کې په ډیرو نظارت خانو کې
کاملا داسې صحي ستونزې وجود لري، داسې معیشتي ستونزې وجود لري. پر دې باندې موږ همیشه ټینګار کړی داسې حتی تر اوسه پورې د ټول افغانستان په سطح محبسونه ځینې ولایت ولسوالیو کې وجود نه لري، کورونه دوی پکرا نیولي دي. پر دې باندې موږ همیشه انتقاد کړی دی. اما راځو دې ته سیستماتیک شکنجه سي یو نامه کوم راپور خپور کړ چې محبوسینو ته برق ورکول کېږي، محبوسین بې خوبه ساتل کېږي، محبوسینو نورې شکنجې ورکول کېږي. دې سره په هغې وخت کې موږ اختلاف ښودلی او اوس هم اختلاف کوي. راځو د حکومت د حقیقت دیابۍ د کمیسیون د ګزارش په رابطه سي زما په نظر دا ګزارش هم نیمګړی ده. په دې سي په پنځلس ورځو کې سي کوم ریسرچونه دوی کړي دي په درې ولایتو کې، په خصوص په اوله قدمه کې جزئیات باید داسې هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن دي هغو سره مصاحبه باید شوې وای، هغه کسان چې تروریستي اعمالو باندې تورن دي دوی سره هم مصاحبه شوې وای. د هغې تر څنګه بیا حکومتي کشفي ادارو سره هم څېړنه شوې وای تر څو هغه واقعیت معلوم شوی وای. اوس یو کس په تروریستي اعمالو باندې تورن ده، هغه طبیعي ده چې د نیولو په وخت کې د هغې په مقابل کې زیاتې بېلګې وجود لري چې خشونت نه کار اخیستل شوی دی.
یعنې په لنډ ډول تاسو د یو نامه راپور څخه د دغه حقیقتیابه پلاوي راپور ډېر تاییدوئ، دا ډېر واقعیتونو ته نږدې ده.
کاملا دلته یو مهمه نقطه چې دوی ذکر کړې ده هغه دا ده چې یعنی سیستماتیک شکنجه د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، دا یو واقعیت ده چې کاملا تاییدوم. بل دا چې دوی ذکر کړی چې د نیولو او د تحقیق په وخت کې شکنجه وجود درلودله، هم د داخلي ارګانونو په واسطه هم د خارجي قواو په واسطه. دا هم یو واقعیت ده چې په ځینو ولایاتو کې په خصوص قندار ولایت، یعنی په قندار ولایت کې شکنجه هغه خپل هغه نم پورته تللې ده. د قندار په ولایت کې هغه محبس د پولیسو تر نظارت لاندې ده، هلته شکنجه وجود لري، حتی اصلا قانون هیڅ نه تطبیقیږي. ولې په نورو ولایتو کې بیا دا بېلګې تاسې نشي لیدلی؟ د کابل ولایت پل شرخي زندان کې تاسې ګورئ چې پارلمان یې نظارت کوي، مدني ټولنې نظارت کوي، د بشري حقونو فعالین نظارت کوي، خارجیان نظارت کوي، او حکومت هم خپل وزارت داخله د هغې نه وخت په وخت احوال اخلي. فلهذا دلته د سیستماتیکې شکنجې گنجایش وجود نه لري.
ولې مشکلات شته؟
مشکلات داسې صحي مشکلات څه کاملا زه دا منم، داسې معیشتي مشکلات څه کاملا زه منم، داسې دوسیې پر وخت نه فیصله کیږي کاملا زه دا منم، داسې فرمان د رئیس جمهور په مستحقو اشخاصو او په وخت او زمان سره نه تطبیقیږي دا کامل.
همدغه مشکلاتو ته په پام او دغه حقیقتیابه پلاوي دغه راپور ته په پام چې شکنجه ستا د نیول کېدو پر مهال د سیړنو پر مهال او مشکلات سره دغه ته په پام دا څومره غټه ستونزه ده ستاسو نظر د بشري حقونو له نظره دا څومره عمده مشکل دی او څه باید وسي؟
دلته ګوره بیا دوه اړخ لري. یو اړخ افغاني لورې پورې مربوط ده، طبیعي ده چې پر دې باندې موږ هم نیوکه لرو چې د نیولو په وخت کې او د تحقیق په وخت کې هغه کسان سے تروریستی جرائم باندې نیول کیږي هغوی هم نظر په قانون باید شکنجه نشي. ولی په بل اړخ کې چې د خارجیانو لخوا نه دغه خلک نیول کیږي، په خصوص د امریکایانو لخوا نه دا خلک نیول کیږي، نو د هغې نه به څوک پښتنو کې د هغې نه به څوک نظارت وکړي؟ دغه خپله د بګرام زندان اوس غیر قانوني زندان ده چې کلونه کلونه د امریکایانو تر قیمیت لاندې دا زندان موجود ده، او هر هغه څوک چې دوی وغواړي نیسي شکنجه ورته ورکوي او بیا پس له مودینه دی او معذرت په غوښتلو خوشی کوي.
روشنګر صاحب، کچیر د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس او ستاسو د تحقیقاتو له مخې شکنجه یا کمه یا ډیره موجوده وي، یا په توقیف خانو کې یا د نیول کېدو پر مهال او یا هم د سړنو پر مهال، ګمانه کوي چې له دې څخه به هم وسلوال مخالفین په یو ډول سره د خپلو تبلیغاتو لپاره ډیره ګټه پورته کړي او هم په ملي او نړیواله سطح باندې د افغان حکومت د رنګبدي سبب شي؟
درست است. اگر ما نظر به مکلفیت های خود نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین المللی، باید در زندان های خود در وقت توقیف، در وقت گرفتاری شکنجه نداشته باشیم، و از طرف دیگه دشمنان داخلی و یا خارجی یا کسانی که اونا در شبکه های تروریستی کار میکنن، اونا کوشش میکنن که وجهه حکومت به نوعی از آنها خدشه‌دار بسازن. اما او یک طرف قضیه، اما طرف دیگه قضیه ما باید در اصلاح سیستم و در اصلاح نظام خود کار بکنیم. مثلا بعضی ناظرین مستقل، مثلا کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در اونجا میروه، قدم انگیزه ای من فکر نکنم سیاسی داشته باشه یا بعضی نهادهای بین المللی نظارت کننده که در اونجا میروند اونا قدم انگیزه سیاسی نخواهد داشته باشند. ما زمینه را به اینا بازتر کنیم و اینا تحقیقات خود بتانند و جانبه انجام بتینند و اون مکلفیت هایی که در قوانین خود داریم اونا را هم اگر اجرا بکنیم. به طور مثال اجازه بدیم که اگر در جایی که کسانی که به وکیل مدافع دسترسی ندارن یا اقاربشون نمیتونه با اونا دسترسی داشته باشه این زمینه ها را مساعد کنیم و این مکلفیت های ماستی که دشمن در طرف دیگه چی تبلیغ میکنه و بس چی داست. اما ما مطابق به قوانین مطابق با اما مکلفیت های خود باید کارهای خود اجرا.
نو تاسو د کورونا یو چار وزارت په این حال کې حقوقی مشاور هم یاست په یو ډول سره د تاسو وظیفه او دنده هم راځي چې د خپل مشوره ورکوي وزارت ته چې دغه مشکلات حل سي. وزارت کې څومره دغه ظرفیت یا دغه گنجائش یا دغه منل سته چې باید دغه مشکل حل کړي دغه مشکل تر رسیدګي وسی او اقدامات بسوي؟
وزارت داخله بسیار در یه عرصه جدی است و نمیخواه که تو گزارش دوباره نشر شوه و تمام مشکلات لیست کرده و در کوشش ازی است که تمام موارد حل شوه. مثلا یکی از مشکلات ما در بعضی موارد کسایی که گرفتار میکنن دانش حقوقیشان کم است، فکر میکنن که تنها اقرار میتونه باعث اثبات باشه و ما کوشش میکنیم که بس از نهادهای دیگه کمک بگیریم و آموزش های حقوق بشری را در عرصه قوانین ملی و بین المللی بالا ببریم. یک طرف مسئله، طرف مسئله دیگه با وکلای مدافع اجازه بدیم که در تمام موارد با متهم یک جا باشن و از متهم خود دفاع کرده باشن. و موارد دیگه ای است که با نهادهای نظارت کننده و قسمی که پیشتر گفتم کمیسیون حقوق بشری مستقل حقوق بشری افغانستان و دیگه نهادهای نظارت کننده بین المللی ما زمینه زیادتر رو مساعد بسازیم که اینا بتانند خوبتر به اصطلاح با متهم دسترسی داشته باشند که اگر مشکلی وجود داشته باشه با ما بگویند پیش از اینکه تو یک گزارشی در سطح بین المللی نشد می شما مشکلات خود بتانیم حل کنیم.
روشنگر صاحب، در افغانستان زواکونه خاص ډول پولیس چې تاسو هم په کورنیو چارو وزارت کې کار کوي له حقوقي پلوه دوی پوی څنګه دي؟ دوی ته روزنه چې ورکول کیږي څنګه دي؟ هغه لازمه روزنه ده چې مثلا دوی په زندانونو کې هم رسیدګي وکړي، د توقيف خانو کې هم، او د نیول کېدو په وخت کې هم په تیر هغه کسان چې له بنديانو له زندان او توقيف خانو سره یې سره کار دی؟
یز چند بود قابل بحث است. یک بحثی است که ما اگر کشور خود با 10 سال و 5 سال پیش مقایسه کنیم ما پیشرفت‌های خیلی زیاد داشتیم. امروز معیارها بالا رفته، تقاضا زیادتر شده و ما نسبت مکلفیت‌های خود زیادتر می‌بینیم نسبت به معیارهای ملی و بین المللی. اما ما این تعهد داریم این مواردی که گفته شده من فکر کنم خیلی موارد جدی نیست. این کارهایی است که اگر ما کار کنیم بسیار با آسانی میتونیم که با 5 ماه 6 ماه موارد کاملا دور بسازیم.
ډیر مننه کور ودان. خغل رضوانی، اوس چې دنیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال شکنجه او ناسم چلند یا کم یا زیات شته او دا دغه حقیقت یا پلاوی په راپور کې هم دا تایید شوه ده، د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه چتوي پتیره تر هغه زینو پورې چې تاسو مسؤلیت ګرځي یادت محابس او توقيف خانو د امیر ریاست او په مجموع کې تاسو هم د کورنیو چارو وزارت یو اړوند ارګان یاست، نو څه باید وسی، څه باید وکړي، څه ګامونه به وچت کوي تاسو د مخنیوي لپاره؟
په دې مورد کې د محبوسینو او توقيف زایونو ریاست ټول ګامونه اخلي چې د محبوسینو او توقيفونو حقوق رعایت کړي او د تعلیم او تربیه او حرفوی مسائل د محبوسینو لپاره آماده کیږي چې دغه مصروف شي او یو کیس او یو مسلک د محبوسیت په دوران کې زده کی.
جنرال سبرزوانی، په مجموع کې تر کومه حد چې د محبوس او توقيف خانو د امیر ریاست مسؤلیت ګرځي او مسؤلیت دی، نو دغه زندانونو او توقيف ځایونو ساتونکي څومره په حقوقي لحاظ باندې دوی ظرفیتونه څومره وچت سوي دي؟ څومره په عین حال کې د زندانونو څخه او توقيف ځایونو څخه دایمي بررسي او سړن استاسو لخوا کیږي کنه؟
په توقيف ځایونو او محبوسونو پرسونل کې 90% ټول د تخصصي کورسونه تعقیب کړي دي او بل نه دانه یو سل 50 افسران جنرالان او بلند رتبه افسران په خارجي مملکتونو کې د ورکشاپونو اشتراک کړي دي، لکه ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، مصر او نور ممالک کې چې خو تجربه دوی مملکتونو کې کسب کړي دي او په افغانستان کې دغه عمل کوي.
یعنی اراده ورته ستاسو ټینګه چې باید هیڅ مشکل نه وي.
کاملا اراده شته.
او ته کی صاحب ستاسو په باور ای افغان حکومت د شکنجو د مخنیوي توان لري که هو باید په څه ډول ستاسو نظر ده باید مخنیوي وشي او ستاسو سپارښتنی به په دې برخه کې څه وي؟
افغان حکومت اوغړی طبیعي ده سي دغه توان مندی اوس د افغان حکومت سره شته ده سي په ځینې ځایونو کې سي شکنجه وجود لري د غیر مخنیوي یو دوم ده سي په محبسونو کې اصلاحات رامنځته کی اصلاحات تخنیکی اصلاحات رامنځته کی یعنی داسې په اوله قدمه کې د شروع نه تر نن ورځې پورې د محبسونو د پاره کافی بودجه وجود نه درلودل. وخت چې دغه محبسونه وزارت د عدلی پورې هم مربوط شول وزارت عدلی دې د پاره چې دوی کافی بودجه ورته نه درلودل پاتې راغلل یعنې دې نه ونه شو کړلی سه نظارت وکړي. اوس وزارت داخلی پورې مربوط ده هم په اوله قدمه کې ټینګار په دې ده چې کافی بودجه په اختیار کې ورکړ شي د هغې په څنګ کې مسلکي پولیس وروزل شي صرف د محبسونو په چوکاټ کې. په درېیمه قدمه کې عدلي او قضایي اداراتو باندې تاکید وشي چې د محبوسینو د دوسیو د فیصلو په رابطه په وخت او زمان عمل ګام پورته شي. مدافع وکیلانو دپاره دوی لاسرسی پیدا کړي د معیشت حالت بهتره شي صحي حالت بهتره شي دې اړخونو کې د حکومت توانمندي شته. په بل اړخ کې چې موږ ګورو هغه مصلحت چې په مجموع کې اوس پر حکومت کې حاکمه ده هغه مصلحت هم خپل منفی تاثیرات په دې اړخ کې اچولي. په ځینې ولایاتو کې د اشخاصو لخوا نه د قانون نه سرغړونه کیږي او یغې منفی پایلې بالاخره پر ټول حکومت باندې خپل منفی تاثیرات اچوي. په همدې اساس په ځینو ولسوالیو کې همداسې قمندانان موجود دي په ځینو نورو ولایاتو کې همداسې دا اشخاص دي
یعنی باید قوي اراده رامنځته سي
د اشخاصو تعویزول بیا د دغه حالت څخه خلاصون پیدا کېدل امکان مساعدي
او د زندانونو د محابسو د توقيف خانو او د نظارت خانو حتی د تحقیقات پر مهال د تحقیقات د سرنګوالي بررسي او سیړنې په مجموع کې په دایمي ډول دا څومره کولای شي هم د بندیانو او تورنو کسانو حقوق هغه ته برته ورکړي او هم د شکنجو او دغه سينو رستونو څخه مخنیوي وکړي. خغلې
وکړي فکر کوم چې د یو کان مخکې تر اوسه پورې حتی د شپږو میاشتو مخکې تر اوسه پورې حالت د بهبود په طرف روان ده نه د خراب په طرف. داسې په ځینو ولایاتو کې په ځینو ولسوالیو کې بیلګې وجود لري هغه هم امکان د دې مطلق وجود لري چې هغه هم اصلاح شي. اما د منطقې په سطح کې محاسبه وکړو په افغانستان کې د محبسونو وضعیت د منطقې په سطح بهتره ده او دلته د نظارت مختلف ادارات وجود لري چې د محبسونو څخه نظارت کوي. مثال خپل حکومت پارلمان مدني ټولنه بشري حقوقو فعالین بین المللي ټولنه وخت نو په وخت نظارت کوي. دلته قوي اراده پکار ده په اوله قدمه کې خپل وزارت داخلي د پاره سي هر هغه شخص چې د دوی نماینده په یو ولایت یو ولسوالۍ کې ده که دی متهم په دې کېږي چې محبوسینو سره د نیولو په وخت کې فزیکي برخورد کوي یا شکنجه کار اخلي یا هغې په مرض کې جدن باید عملي ګامونه پورته شي او بیا په صورت کل د حکومت په سطح ده د حکومت وظیفه ده په دې چې بیا ځینې اړخونو کې صلاحیت وزارت داخلې نه هم پورته کېږي د حکومت صلاحیت کېږي.
کور ودان وتکي صاحب بحث هم ډېر جالبه دی وخت هم کم وروستۍ پوښتنه له ښاغلي روشنګر نه کوم ستاسو مهم وړاندیزونه د دې شکنجو یا د دغه ستاسو د څېړنو په مورد کې په مجموع کې د دې د مخنیوي لپاره ولسمشر ته مهم وړاندیزونه څه وو او ولسمشر په دې برخه کې څه تصمیم لري او څه پریکړه او تاسو چې ویل څه تاسو ویل؟
پیشنهادات ما په جلالت مو رئیس جمهور داشتیم یکی شی بود که ما پیشنهادای ما باید جدی گرفته شوه کاغذ پاره ای نباشه که پس یک جا بیفته. پس سال 2013 یونما این گزارش خود نشر کنه و در زندان افغانستان کاری نشد.
سه پیشنهاد اول
ما 11 مورد پیشنهاد داشتیم که باید قوانین افغانستان مراعات شوه به خصوص ماده 134 قانون اساسی که پلیس وظیفه کشف داره باید کار کشف کنه سارنوالی تحقیق کنه تداخل وظیفه‌ای که در به یورگان ها وجود داره این تداخل وظیفه‌ای از بین برداشته شود. مطابق ماده 31 قانون اساسی وکیل مدافع زمینش مساعد شود که در تمام موارد او دسترسی داشته باشه بتونه با ما هم دسترسی داشته باشه. کسانی که اونا مریض هستند به خاطر تداویشون اقدام صورت بگیره و دیگه کسانی که یک عبسشان تکمیل شده اما به دلایلی در زندان ها وجود دارن اینا باید رها ساخته شوند. زندانی بدون سرنوشت در زندان نباشه. قلم در دو ولسوالی ولایت قندهار سارنوالی و محکمه به شکل منظم وجود نداره. تا
در اونجا ایجاد شوه، وزارت داخله و امنیت ملی مکلف ساخته شوه که برشان دانش و حقوق بشریشان اضافه شوه. جریان تحقیق اگر ویدیو ساخته شوه یه بسیار کمک میکنه به شفافیت و برایزی که ما از زندانی ها جمع کردیم باید رسیدگی شوه. و یک پیشنهاد دیگه ما این بود که افراد که سنشان بلاست بخون باید رها ساخته شوه. این پیشنهاداتی بود که ما روز دوشنبه به جلال آباد مأمور رئیس جمهور کردیم و اونا بسیار از پیشنهادات ما استقبال کردن و اونا دفتن هدایت دادن که جلسه عدلی و قضایی روز
یعنی آقا هم ولس مشر هم جدیده پدی موضوع
که اونا عدلی و قضایی سمه که بس یک تنها به امنیت و وزارت داخل رب نمیگیره، سارنوالی رب نمیگیره، محکمه رب نمیگیره، اینا بیان در مجلس بشینن سمه خود بگیرن مشکلات ها در سایه خود در بسن.
او پلان دول کراتو است ده بهتر نده سه په د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې چې توقيف خاني او زندانون است دي یا واړه یا لوی له دغه ټول څخه په یو ډول سره یو ډول سیډنه وسی تحقیقات وسی او
نظارت در موارد مختلف صورت میگیری. تو نه بوده که نظارت پیش ما اولین کس نبوده باشیم که نظارت در موارد مختلف بوده که صاحب خبر دارن که از زندانو صورت میگیری، صرف فقط دې تعهد به وجود بیاد که مشکلات حل شوه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو سمو چې واوریدل دا زمونږ د ملمنو نظر وو نه د ازادي رادیو. ډیر مننه کوم لخپل ملمنو هر یو د بشر د حقوقو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، د محبسو او توقيف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس حبیب جان رضواني او په محبسو او توقيف خانو کې د شکنجه د مواردو د سیډون کې پلاوی لغړی او د کورنیو چارو وزارت له حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر څخه کور مو ودان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.